ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته هر کله د لومړنۍ خبری مجله ز نوریاس نوری وړاندې کوم. سلامونه او ښه چاره. نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده. د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د افغانستان د حج او اوقافو وزیر ډیر تم د پاکستان له دینی عالمانو کوي.
طالبان چې هغه د دوی شاګردان دي او د دوی تر اثر رسوخ لاندې دي، په یوه باندې فشار اوړي او د اسلام د دین سولې او سوکالۍ لارې تېروي.
د زابل د مرکز کلات اوسیدونکو وایي د جګړو د ډزو له امله ماشومان خوب نشي کولی.
دکان کې کور له خوا زنګ راته راځي، موږ بیریږو دکانې.
افغانان چې له جګړو ستړي شوي دي اوربان غوښتنه کوي. د ژوند رنګونو کې بلې یو زرګر واوري چې زرګر یعنی څوک؟
زرګر یعنی ظریفکار با حوصله.
نن پنجشنبه د جوزا شلمه د جون لسمه ده. پیل د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره کوو. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په بغلان کې د ماین پاکانو د وژنې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش واخیست. د پاکستان د خصوصي تلویزیون جیو پیژندل شوی څیرې حامد میر چې تېره میاشتې پر پوځ انتقاد کړی و او بیا له خپرونو لرې شو بخنه غوښتې. ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن نن د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره وګوري. بشپړ خبرونه. په بغلان کې ماین پاکانو د وژنې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی. دا خبر د استخباراتو هغه سایت چې د سخت دریځو ډلو فعالیتونه څاري ورکړی دی. په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې ورمش په وسله والو په ډزو لږ تر لږه لس د هلو ټرست د ماسې ماین پاکان ووژل او نږدې اتلس نورې ټپیان کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلیت پر وسله والو طالبانو اچولی و، خو دې ډلې دغه پیښه غندلې او ویلي و چې پکې لاس نه لري. دا پیښه داسې مهال رامنځته شوې چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د ملګرو ملتونو د امنیت او خوندیتوب د چارو استازي په وروستۍ کتنه کې له دې ډلې غوښتي و چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو کارکوونکو چې افغانانو ته په سختو شرایطو کې مرستې رسوي خوندیتوب یقیني کړي. د افغانستان سول لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ترهګری او شخړو د حل په برخه کې د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطانی سره د افغان سول پر روان مذاکراتو خبري وکړي. د دې غونډې خبر قطري رسنوي ورکړی دی چې پرون په پلازمینه دوحه کې وشو، خو نور جزئیات نه دي خبر شوی. تر دې غونډې وروسته القحطانی د طالبانو له پلاوي سره وکتل. د دې لیدنې کتنې په اړه هم یوازې دومره ویل شوی دی چې دواړو لورو پر افغان سول خبری کړی دی. د افغانستان د دولت د سولې مرکز پلاوی د سیشن بی پورس په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره غونډه وکړه او د مذاکراتو د چټکتیا او اجنډا پر سر خبري وکړي. دا له تیر کوچنی اختر را وروسته د دواړو لورو ترمن دوهمه غونډه ده چې تر سره شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ناتو له ملکي استازو سره د ناتو د مرستو پر دوام خبري وکړي. حمدالله محب پرون په کابل کې د ناتو له ملکي استازو ستيفانو اپونتیکورو سره وکتل. د ملي امنیت شورا څرګندوي چې د غونډې پر مهال د ناتو له لوري د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ پر عملي ګامونو خبري وشوه. ناتو ژمنه کړې چې د سپتمبر تر 13 وروسته چې د دې تړون ټول ځواکونه له افغانستان نه وځي، د همکارۍ یو نوی پړاو ته به داخله شي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ روانونه له واشنگتن څخه د لیدنې په مهال وویل چې د پوځي حضور له پای ته رسیدو وروسته به دا تړون خپل ملکی حضور ته په افغانستان کې ادامه ورکړي. په بهر کې د افغان ځواکونو د روزنې پر لارو چارو غور کوي او د افغانستان د یو شمېر مهمو تاسیساتو په ساتلو کې بل افغان لوري سره مرستې وکړي. تمه ده چې نن کابل ته د کورونا په لکونو ډوز واکسین ورسیږي. د عامه روغتیا د وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل
نن ورته وزارت د واکسین د چین هیواد له خوا چې کومه مرسته د مرستې ژمنه شوې وه عملاً به افغانستان ته انتقال شي.
په افغانستان کې د کورونا وبا مثبت پیښې په وروستیو کې زیاتې شوې دي. پرون د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو وویل چې په تېرې یوه اونۍ کې د مثبتو پیښو شمېر تر 10 اوښتی دی. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او عمان د فوټبال لوبډلې سبا په پلازمینه دوحه کې لوبه وکړي. دا د آسیا جام لپاره د غوراوي لوبه ده. دا دواړه لوبډلې د غوراوي لوبو په ای ګروپ کې دي چې عمان تر اوسه له شپږو لوبو 12 امتیاز لري او افغانستان له شپږو لوبو 15 امتیاز ترلاسه کړي دي. د افغانستان د فوټبال لوبډله د آسیا د شپږ 50 لوبډلو په منځ کې 1/4 ځای لري او د عمان لوبډلې 9 ځای خپل کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان د خصوصي تلویزیون جیو پیژندل شوی چیرې حامد میر چې تیره میاشتې پر پوځ انتقاد کړی و او بیا له خپرونې لرې شو بښنه وغوښته. د په ټویټر کې پرون ولیکل چې پوځ ته د یوې ملي ادارې په سترګه ګوري او درناوی یې کوي. دی زیاتوي چې دی د زړه له تله د هغو کلماتو له کبله بښنه غواړي چې د چا د ځورولو سبب شوي وي. حامد میر وروسته تر هغې انتقاد کړی و چې پر خبریالانو د بریدونو پر ضد اعتراض وشو او بیا د اسد علي تور په نوم یو خبریال په اسلام آباد کې په خپل کور کې ووهل ووژل شو وبخي ووهل شو. اسد علي په سیاست کې د پوز پر ونډې اعتراض کړی و. حامد میر د اونۍ په پیل کې د ازادي راډیو ګندارا وې پاڼې ته ویلي و چې د دې سربېره چې ژوند په خطر کې دی په پاکستان کې پاتېږي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره وګوري. د متحدو ایالاتونو د ولسمشر په توګه د خپل لومړي بهرني سفر په ترڅ کې تیره شپه برېټانیا ته ورسید. ټاکل شوی ده چې سبا ښاغلی بایدن د برېټانیا په کورنوال ښار کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو یا جی او په غونډه کې برخه واخلي. د دې درې ورځنۍ سرمشریزې پر مهال د برېټانیا هدف دا دی چې له متحدو ایالاتونو سره خپل اړیکې چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ وخت اغیزمن شوی وي بیرته عادي حالت را وګرځوي. ولسمشر بایدن به د جی او غونډې تر څنګ د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان له مشرانو سره هم دوه په دوه خبرې وکړي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې سویتلانا تخانوفسکایا د امریکا کانګرس ته غړو ته وویل چې مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو غواړي چې بیلاروس د اروپا په شمالي کوریا بدل کړي. تخانوفسکایا پرون له پلازمېنې پراګ څخه د خبرو په مهال د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو له کمیټې هیله وکړه چې د هغو خلکو او شرکتونو پر ضد بندیزونه زیات کړي چې د بیلاروس رژیم ته اقتصادي ګټه رسیږي. تخانوفسکایا زیاته کړه چې لوکاشنکو نړیوال سولې او امنیت یو ګواښ دی او دا یوه بیلګه ده چې د مې په درویشتمه د راین آیر هوایي شرکت الوتکه په زور راښکته کړه او یو خبریال ترې ونیوه. تخانوفسکایا له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې د بیلاروس د کړکیچ په اړه دی په لویو غونډو کې لکه د اوو سترو صنعتي هیوادونو پر روانه سرمشریزه کې خبرې وکړي او د بیلاروس دیموکراسي پلوه مشران دی دې غونډو ته ور وغواړي. د اروپایي ټولنې هم هیله وکړه چې د بیلاروس پر کړکیچ په لوړه کچه یو کانفرنس جوړ کړي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکای اور یا ازادي رادیو ټکای کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده. په دې غونډه کې چې آنلاین به تر سره شي او ځینې کسان به حضوري ګډون پکې وکړي، د افغانستان او پاکستان د پیژندل شوو دینی عالمانو سربېره د اسلامي همکارۍ او سازمان استازي او یو شمېر نور چارواکي برخه اخلي. د افغانستان د ارشاد، حج او اوقافو وزارت وایي چې د دې غونډې جوړېدو لپاره له دوه کلونو راهیسې هڅه کولې چې اوس بریالی شو. موضوع مو له طالبانو سره هم په دې راپور کې شریکه کړې ده.
د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزارت وایي چې له دوه کلونو هڅو وروسته بریالی شوی چې نن د سعودي عربستان په کوربتوب د افغانستان او پاکستان د دیني عالمانو لویه غونډه جوړه کړي، خو طالبان له دې غونډې ځان بې خبره شي. د دې یوې ورځنۍ غونډې په جوړېدو کې د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان مرسته کړې ده او د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی ازادي راډیو ته وویل چې له دې غونډې دوی غوښتنې لري.
دغه کانفرنس چې موږ نن دایلو په دې کې د منګه د شل کال غوښتنې دوی غوښتنې ډېرې واضح دي چې د مسلمانانو ترمن جګړه ناروا ده، د مسلمان وزن ناروا ده، راځي چې خپل مشکلات د خبرو اترو له لارې حل کړو. دا د موږ عامه غوښتنه ده له ټولو مسلمانانو نه، د نړۍ له مسلمانانو، همدارنګه د پاکستان له علماو نه.
د غبرګولي په څلورمه د فلسطین، اردن، ترکیه، عراق او لبنان یو شمېر دیني عالمانو هم د وی آنلاین غونډې پر مهال په افغانستان کې د طالبانو روانه جګړه ناروا وبلله. تیر کال د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې دا جګړه ناروا وبلل شو او د قدس جماعت امام شیخ اکرم صبری همدارس د مکه مکرمه او مدینه منوره امامانو او د بنگلاديش او یو شمېر نورو اسلامي هیوادو امامانو هم د دې جګړې په مخالفت نظر څرګند کړی دی. خدا لومړی چل دی چې ګڼ پاکستاني دینی عالمان به په نننې غونډه کې خپل دریځ اعلان کړي. د دې هیواد دینی عالمانو تر اوسه په زغرده د دې جګړې له دوام سره مخالفت نه دی کړی. د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزیر ښاغلی حلیمی وای چې په خو یو شمېر پاکستاني دینی عالمانو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت خبره کوله.
یو نیم کال مخکې موږ له پاکستان علماو سره په اسلام آباد کې غونډه درلودله. یو غیر راتوي دی چې خارجي قواو موجودیت یو ستونزه ده، ولی که خارجي قواوې درته نه وي دا ستونزه نوره بانه نه پاتې کېږي. نن هغه ورځ ده چې دا بانه له منځه تللې ده او هېڅ نوع موانع وجود نه لري. نو دوی نه متمه ده چې دوی په هغو طالبانو چې هغه د دوی شاګردان دي یا د دوی تر اثر رسوخ لاندې دي په هغوی باندې فشار راوړي او د اسلام د دین سولې او سوکالۍ لارې ته راوړي.
ښاغلی حلیمي هیله من دی چې د نننۍ غونډې پرېکړې به اغېزمنې وي، خو په قطر کې چې موکله د طالبانو د سیاسي دفتر لویان محمد نعیم سره موضوع شریک کړه، هغه د دې غونډې په اړه بی خبری څرګنده کړه.
په دې اړه موږ معلومات نه لرو او نه خبر چې څوک دی، څه وایي او څه کوي.
طالبان د افغانستان حکومت د لبیدیز لاسپوسې کړي او د میله لومړی نیټه راهیسې چې پاتې بهرني ځواکونه له افغانستانه په وتو دي، دوی د افغان حکومت پر ضد جګړې نوري هم سخت کړي دي.
د افغانستان د جګړې په اړه په مکه مکرمه کې د دیني عالمانو دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. په ډیرو سیمو کې د جګړو لمن د خلکو ګڼ میشتو سیمو پورې غځېدلې او هم د زابل مرکز کلات دی. د زابل اوسیدونکو او د ولایت شورا غړي د مرکز کلات امنیت اندېښمن دي او وایي د وسله والو طالبانو له لوري جګړه د دې ښار تر څنډو پورې ورسېدلې. دوی اندېښنه لري چې که چیرې امنیتي تدابیر شدید نشي د دې خطر شته چې کلات د طالبانو لاس ته ولویږي. د زابل یو شمېر اوسیدونکو دې ته هم اندېښمن دي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي نو ډېر خلک به له خپلو کورنو کډه کولو ته مجبور شي.
د زابل اوسیدونکو وایي د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه تر مرکز کلات پورې رسیدلې او دوی د دغه ښار د سقوط ویره لري. د مرکز کلات به اوسیدونکو نور احمد او خدایداد وایي وسلوال طالبان د کلات په دروازه کې له موټرو تلاشي اخلي. امنیتي کمربندونه له ښاره معلومیږي او د توپو کومرمۍ په کلات ښار کې د امنیت قومندانۍ سره لګیږي.
فیسبوک تاسو له پر سټر دروازو پورې طالبان اکسون له خپل اره او جنگي د توپ ټکانې د غیر دغه د کمانډانې شاته مرمیو وګور ډیر بد جنگونه ډیر بد حالات.
زابل امنیت چې بيخي خراب دی او زابل کمربندونه بيخي نږدې راغلي دي، حتی چې د زابل شهر څخه لمن میز کمربندونه.
شریف الله او مریم اخلاقی چې د مرکز کلات د خورواریانو د سیمه اوسیدونکو دی وایي د جګړې لامل د کورنۍ غړي په ویره کې دي او که حالت همداسې دوام وکړي نو ډیر کورنۍ به له سیمه کډه کولو ته مجبور شي.
فلم کور د خورواریانو کې دی، د شپې تر نو بجو دکان کوم، نو دکان کې کور له خوا زنګ راته راځي مو بیریرو تکانې ابل اور اتو کې دي سی وی چې شوی دای له غونډه غورځاوي وکښنیان مزل بیا د خپل نمبر باندې زنګ راته وای. نو موږ دا غواړو چې زابل کې امنیت راشي او دولت یې څه توجه وکړي.
دغه څو شپې کې چې امنیتي اوضاع ډیر زیات خراب شوی دی او هر شپه ټکانی هر شپه جنگي زموږ خویندې میندې حتی کوچنیان دوی ته په یو کابوس باندې بدل شوی دی. دوی نشي کولی په آرامه باندې ویده شي. زموږ کوچنیان او ماشومان نشي کولی په آرامه باندې دوی خپل د مکتب درسونه تعقیب کړي. حتی کورنۍ د مازیګر د سرور بجو هخوا ته خپل کوچنیانو ته د دې اجازه هم نه ورکوي چې دوی بیرون ته لاړ شي د سودا لپاره یا د ساتیري لپاره یا هم د ورځې کوم کورسونه ته چې دوی تلل، حتی مکتب ته دوی په ډېر ویره باندې ځي.
په عین وخت کې د زابل د ولایت شورا رئیس عطا جان حق بیان وایي د دې ولایت د یو شمېر ولسوالیو تر سقوط وروسته وسلوال طالبان د مرکز کلات د سقوط هڅه کوي.
زابل امنیتي وضعیت تر ټولو کلو سش کال یا اوس ورځو کې خراب شوی دی. د ښار تر دروازو طالبان رسیدلي دي او د ښار د کمربندي پوسټ یو په بل پسې سقوط کوي هر شپه. او ولسوالۍ لکه شینکۍ یا ټغر د زابل پنځه ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. او د غزنی، پکتیکا او کندهار د شاولی پورت طالبان د شهر په ډول راغلي دي. غوښتنه مو که مرکز یا د کندهار پلی اردو عجل رسیدګي ونه کې نن شپه کې زابل بل سکوت سره مخ سي او زابل بل سکوت.
بلخوا د زابل امنی کمانډان جنرال محمد وای سمیمی د دغه ولایت د وسیدونکو امنیتي اندیښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی تر پخوا پیاوړي سوي او خلک دي د مرکز کلات د سقوط ویره نه کوي.
وضعیت کاملاً سم دی، هیڅ نو کوم مشکل په ساحه کې نسته. موږ خپل ټول وطنوال ته دا ډاډ ورکو چې ملي امنیتي ځواکونه بالخصوص پولیس د دې وطن د ساتلو لپاره پوره هوډ لري او موږ تر پخوا لا مضبوط خپل سنگرونه ساتلي دي او ساتو.
د زابل امنیتي چارواکي پر داسې مهال د امنیت ډاډ ورکوي چې په تیرې یوه اونۍ کې د دغه ولایت شینکۍ ولسوالۍ په بشپړ توګه سقوط او د شاجوی ولسوالۍ بازار او شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېدې.
ستا تاسو له پیغامونو
د زده نازینه د کونړ ولایت څخه زه دی یو نابینا په صفت باندې د افغانستان دی یو جنګزپلی په صفت باندې راځي ورو نو بس ته د جنګونو لاس اخلي افغانان ډیر شهیدان شول ډیر معلومین شول د څه کور نشته چې پاره کې معلوم نشته د څه کور نشته چې پاره کې شهید نشته زما د خپل غاړه او په دوه ټیمونو باندې نه راغلي زما سوال ومني راځي نو په افغانستان کې څول هاو کې نو په افغانستان کې د لوینې توې د پرې دی دغه د مذاکرات میسته کېنی ورونه یو بل سره کېنی لوړې جوړې تر اکاس کې بس نور په افغانستان کې د دوه کلو خلک اوس چې جنگونه دي ماشومان مر ځلمین شو ځلمین او سنگیر شو سنگیر په دغه ارمان مړ شو چې صلح په افغانستان کې راځي په بهرنۍ باندې موږ کو راځي موږ سره د خیر په کار کې لاس واچوي چې افغانستان کې صلح و را مړ شي
ورځې مخه د جنگ کم کم شروع او دوامدار سپوله په دې ورځې د جنگ راغلي او وزوی نه نشاره راغلي او نه څوک له کوره وځي چې ناچار نه یو او کور ما وان ونه ګر نیم کور مې کټ سولو په زمانه اوس پنګره مې ورې پاته د دالمسیان ما راستنې په ماینو کې په بدانه کې په لوکټو کې په خړو کې مې ځان راستنې
زه د لوی لوګر نه دم په ځان غوښتنه ده نور د جنگول نه بس کې نور دي چې مانو غم خوري بس د خلکو له چیرونه له هدا هر مسلمان له چیرینه غم خکاری بس ورو په چیرې کې غم میستی بدبختی بس نور د افغانانو غم خوري دي بس د تاسو سوري ته خلک وسا کې نور غم نه ورخ چې افغانستان
محمد نادر ندرتی د ایران څخه کومل کی دا سول باندې شي د افغانانو ورونو او دغه ډول د ټول مسلمانانو ورونو ترمیان په قوت او ورورګلوي اتفاق او اتحاد راځي چې دا یو څلويش کال کېږي د حاصل او بیګټي د مسلمانانو ویني توهی شي
مول د نور د درم شرانو ته دا خوښتي چې دا موږ شران به دا څوک چې دا ټول ملت دا اولاد په سر به وګوري دا اولاد په سر به وته وګوري خپل عیال ته وګوري دا رب دا ټول سره کم دی وګوري دا ټول د دې اولاد دي نو موږ د دې سره خوښتي چې موږ سره دا هم کار وکړي دا ټول وکړي دا تاسو ته خالي کم ته دا یو قربان کې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د جګړې لخلو خواومو د یو شمیر د ازادي رادیو د اوریدونکو غوښتنې واورېدې په افغانستان کې سهار و بجی او اتلس دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو
نیویارک ټایمز امریکایي ورسپانې افغانستان کې د هلو ټرست مین پاکي د موسسې په کارکونکو د بریټ پاړه لیکنه کړې افغان چارواکو د چهارشنبه په ورځ تایید کړ چې بغلان ولایت کې د وسلوالو کسانو په بریټ کې د دې موسسې لسکر کونکو وشل شوی او شپاړس نور هم ټپیان دي د کورنۍ چار وزارت ویان طارق اریان د دې پیخي مسول طالبان بللي خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبه د شپې په دې بریټ کې لاس لرل رد کړی او پیخي غندلی د هلو ټرست موسسه چې د امریکا او برتانیا له خوا تمویلېږي و اعلانې کوي ویلي د سه شنبه په ماسختن لس بجې نه پیژاندې وسلوال د دوی د ماین پاکي یو کم ته ورغله او دغلتې پر شاوخوا یو سلوله ستنو کارکونکو او د سیمه پر وسیدونکو داسې وکړي نیویارک ټایمز په دې اړه لیکي طالبانو په وروستیو ونیو کې په بغلان کې څو سیمې نیولې او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لوتلو سره مهاله په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو پرمختګ کړي د لیکوال په باور ټاکل شوی د جولای تر نمایي پورې ټول نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووځي وړاندې راغلی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اداري چارواکي نه غواړي چې د افغانستان خارونه د طالبانو لاسته ولوي کی نیویارک ټایمز زیاتوي د محل د چارواکي په دې اړه بحث کوي چې آیا د امریکا پوځي الوتکې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره افغانستان کې پاتې شي او کووسی ګارډین رسپانې هم بغلان کې د هلو ټرست مین پاکي د موسسې د لس افغان کارکونکو په وشل کې دوه رپورت خپور کړي د رسپانې په وینا دا موسسه چې افغانستان کې شاوخوا 3000 کارکونکو لري د بیړنۍ اړتیا لمخې په یو مهم کار بوخته دا وهغه په یو جنگزپلی هیواد کې د ماينونو پاکول دي د ګارډین په باور د افغانستان د خلکو لپاره له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وټلو پریکړه د غلطه د وینې تویدلو د سیاتیدو په معنا ده نه د کمیدو په معنا وړاندې راغلی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوې هوکړې لمخې پایل شوې د سولې بین الافغاني خبرې هم لخند او ځند سره مخ دي او کوم روخانه لرلې دي نه تر سرکو کیږي خو د چهارشنبه په ورځ د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاو تایید کړ چې د سولې د خبرو د چټکول لپاره یو تفاهم ته رسیدلی ډیپلوماټ خبرونه هم له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو بحث کړي. د خبرونه دی ویل کني فایل کې ویلي طالبان او حکومت ځانونه یوې تاسو مبارزه ته چمتو کوي. د لیکوال په باور د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره مهاله افغانان د راتلونکو په اړه اندېښمن دي.
د افغانستان د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د افغانستان روان امنیتي او سیاسي وضعیت په کتو ل اروپאי هوادونو باید د افغانانو د استلو بهیر ودرول شي. پرون هم هغه څل ویخت افغانان چې په جرمني کې د پناه غوښتن لیکونه رد شوی او په یو چارټر الوتکه کې کابل ته ستانه کړی شو. نور په دې رپورت کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستای او امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، جرمني له دغه هیواد د 240 افغان کډوال راستلی دي. د افغانستان د کډوال او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې دغه افغان کډوال په یو چارټر الوتکه کې کابل ته راستانه کړل شو. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاری ازادي رادیو ته وویل چې دغه کسان په جرمني کې د بیلابیلو سیمایزو محکمو لوري د دوی د اسناد او قضیو لچړلو وروسته راستنه شوی دي.
او یو چارتر و په دغه کې 240 کسان چې د غوی درخواست د محاکمو لخوانه تای مراحل سی او دوی بیرته د پورچا افغانستان ته.
د خغلی انصاری خبره په ټوله کې له 2014 کال را پدې خو هغه افغان کډوال چې په جبري توګه او یا هم په خپل خوخه بیرته هیواد ته راستنه شوی دي شمیر 15,213 کسانو ته رسیدي. د کډوال چارو وزارت د مطبوعاتي سلاکار خبره د کډوال او بیرته راستنیدونکو لپاره کار روان دی چې دوی ته د تعلیم او کار زمينه برابر شي او له دوی سره به تر 3000 ډالر مرستې کیږي. له دې سره د بشري حقوقو ځینې ملاتړي بنسټونه نیوکه کوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته پکتو دا مسله د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان مشر لالګل لال ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت ته پکتو د افغان کډوالو د بیرته راستنولو په اړه د اروپאי هیوادونو پریکړې ناسمې دي.
د دغه عمل غندنه کو محکوموي او دینه غواړو چې په افغانستان کې تر اوسه پورې لا وضعیت نورمال نه دی او شیدو لپاره د استوګنې لپاره لا هغه څه وضعیت نه دی برابر. نو دا باید دوی نور افغانان بیرته افغانستان ته مسترد کړي او بیرته راولېږي. او موږ د دې نه هیله کوو چې د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت او اقتصادي وضعیت ته په کتو سره د افغان مهاجرینو سره هغه څه برخورد وکړي چې هغه د نړیوال کنوینسیونونو او په ځانګړې توګه د مهاجرینو د نړیوال کنوینسیون تقاضا او غوښتنه ده.
ښاغلی لال د افغان کډوالو له کوربه هیوادونو وغوښتل چې د کډوالو نړیوال کنوینسیون ته د اجمن پاتې سي او افغان کډوال دي چې په ډیرو سختیو دغه هیوادونو ته تللي له تاریخ برخلیک سره نه مخ کوي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چار وزارت د شمیرو لمخې له 2014 کال تر 2020 پورې شاوخوا 9,415 افغان کډوال په جبري توګه او یا هم په خپل خوخه له اروپאי هیوادونو بیرته خپل هیواد ته راستن شوی دي.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د جی یو یا د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه سبا د بریتانیا په کورنوال ښار کې پیلېږي. په دې سرمشریزه کې د امریکا، بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، جاپان او ایټالیا مشران د نړۍ پر یو شمېر مهم موضوعاتو خبرې کوي. خو له اجنډا ښکاري چې په دې درې ورځنۍ سرمشریزه کې به امنیتي موضوعاتو ته ډېره توجه وشي.
دا لومړی ځل دی چې په نړۍ کې د کورونا وبا تر خپرېدو وروسته د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو مشران سره یو ځای کیږي او یو بل نشتې ګوري. ل کورونا سره مبارزه د چاپیریال بدلون او د ولسونو واکمنۍ ته متوجه کوښښونه د دې غونډې د اجنډا د سر موضوع دي. د کرکټ نړیواله ډله په راپور کې څرګندوي چې دا غونډه د لویدیځو هیوادو ترمنځ له یو لړ ناخوالو وروسته جوړی شي چې تر ډېره ایالات د 2019 او 2020 کلونو په غونډو کې د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډانلډ ترامپ ځانګړی چلند و. خو دا ځل د چیو مشران د روسیې او چین په وړاندې ګډ دریځ لري او په ځانګړي ډول د جو بایدن د بریتانیا سفر چې تر ولسمشۍ وروسته د لومړی رسمي سفر دی د غونډې اهمیت به نور هم زیات کړي. د سولې او امنیت موضوعاتو ته په دې نړیواله غونډه کې ډیر اهمیت نه دی ورکړل شوی چې دا چاره عادي نه ښکاري. که څه هم جیوونه سه په 1900 کال کې د هغه وخت اقتصادي کړکیچ لپاره رامنځته شوه، خو خپل لومړی ځانګړی اعلامیه په 1980 کال کې خبره کړه او پر افغانستان د شوروي اتحاد د پوځ یرغل وغانده. د چیو غونډې مشانو تر دې وروسته د نړۍ د امنیتي او سیاسي کړکیچونو په اړه د بالکان د جګړو د منځني ختیځ د بحران او د لیبیا د امنیت په اړه خپل ځانګړی دریځ سرلود. د چیو هیوادو په وروستیو میاشتو کې هم دا موضوعات نه دي هېر کړي. د چیو د بهرنیو چارو وزیرانو د می په میاشت کې په لندن کې د غونډې پر مهال د ایران د اټومي لانجې نیولې د میانمار تر پوځي کودتا پورې خپل دریځ څرګند کړ. جیو هیوادونه به د کارنوال په غونډه کې د جیو پولیټیک موضوعاتو په اړه هم بحث وکړي، خو د اوس لپاره چې کورونا وبا خپره ده د غونډې برخوالو پریکړه کړې ده چې شخړو ته لومړی توپ ورنه کړي. د کړکېچ نړیواله ډله څرګندوي چې دا خبره تر یوه بریده د درک وړ ده، خو حقیقت دا دی چې دا مشان د جګړې او سولې په تړاو د نړۍ ډیرو لومړی توپونو ته شانه شي ګرځولی. د کورونا واکسین لپاره پراخ مبارزه په هغو سیمو کې هم پکار ده چې په جګړې کې دي او کمزوري دولتونه لري، ځکه چې دا ویره شته چې د کورونا نوې بڼې پیدا شي. د چاپیریال په برخه کې هم د امنیتي شخړو مخنیوي مهم دی، او د چیو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په تیره غونډه کې د خوراکي موادو پر امنیت تمرکز وشو او د غونډې برخوالو څرګنده کړه چې دا ډول ستونزې تر ډیره له جګړو پیدا کیږي، نو د چیو هیوادونه نشي کولای چې د شخړو د مدیریت او د لانجو له حل څخه لری پات شي.
یو ځل بیا ته مهمو خبرونو سره لیکونه. په بغلان کې د ماین پاکانو د وژنې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یاد شاخصته دا خبر د استخباراتو هغه سایت چې د سخت دریځو ډلو فعالیتونه څاري ورکړی دی. په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې وړمش په وسلوالو په ډزو د هلو ټرست د محصل لس ماین پاکانو وژل او نږدې اتلس نورې ټپیان کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ترهګرۍ او شخړو د حل په برخه کې د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني سره د افغان سولې پر روانو مذاکراتو خبرې وکړي. د دې غونډې چې په قطر کې ترسره شوی خبر قطري رسنیو ورکړی، خو نور جزئیات نه دي خبره شوی. د افغانستان ملي امنیت سلاکار د ناتو له ملکی استاد سره د ناتو د مرستو پر دوام خبري وکړي. حمد الله موه پرون په کابل کې د ناتو له ملکی استاد سټيفانو پونټیکورو سره وکتل. تمه ده نن کابل ته د کورونا د چین مرسته شوی په لکونو ډوزه واکسین ورسیږي. تاکل شوی د افغانستان او عمان د فوټبال لوبډلې سبا په پلازمینه دوحه کې لوبه وکړي. د پاکستان د خصوصي تلویزیون جیو پیژندل شوی چیرې حامد میر چې تیره میاشت پر پوز انتقاد کړی و او بیا له خپرونو لری شو بخنه وغوته. تاکل شوی د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن نن د برتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره وګوري. د متحدو ایالتونو د ولسمشر په توګه د خپل لومړي بهرني سفر په ترڅ کې تیر شپه برتانیا ته ورسید. او د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تخانوفسکا یا د امریکا د کانګرس غړو ته وویل چې مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو غواړي چې بیلاروس د اروپا په شمالي کوریا بدل کړي.
دا ژوند رنگونه
زمون فرید الله دا پندوش کله کېږي چې تلاسر سرکار لرم.
bale پخپل دي زرګر پاک لره توه زرګر یعنی څوک؟
زرګر یعنی ظریفکار با وسله.
دا کسب څومره پزره پورې ده او خپل څومره سره راحت دي؟
په افغانستان کې خو زرګر سره خل راحت نه، چې کور ته زوم تشويش، چې رازوم تشويش، چې مالونه په دکان کې پاتې دام تشويش، په دې چې موږ ډاریږو
سره دې چې ډاریږي بیا نو والی زرګاری
مجبور امدام کسب ده او بل کسب دماز دان نه نه کسب مزدا او دل څو بل کسب زکوم خپل پیسې خورم ټوله په خو په دینو مو چل پاوند او ټاپي دا در اوس بهرینی و مخه اوس کوټی دي جن دي الجزائری پونو مور کوي بس تا دي جن دي بهر ناراضي دل دې موږ غوینه تقلید کو مثلا یو سیټ غږی در وړو یا ما شم موږ جوړو خپل
ام دا اوس تاسو په دکان کې رقم رقم تلاوی باندې دي مثلا بنگړی دي لاکټ د لختي ده اړ یو پاک معلومات راکا
ګور دا سیټ تو ګوره د دې مونږه الجزائری وای څو کو د قطری وای خو اصلا راځي دوبه نه ټوله ا دا بل سي چګوره دا مدرسې دا کوټي ډیزاین دا نوم دی ښه مشتری دا سي کلکتای سیټ لري مونږ ته معلوم نه کلکتای سیټ کوم ده خو بس مونږ مرته و دا کلکتای دا بالغ مونږ ته ډیزاین مونږ چوله دا کلکتای ډیزاین دا مونږ ته یار ارزش لري
درته وای چې ارزان تل ګرام پڅودا او غلوړې پڅودا
ارزان تل خو دل تاتلس کری ته دا چې ګرام تقریبا نن ورځ 3000 افغاني راځي او قیمته درلته چې دا یو شته یو شترم 2.5 پورته ده 780 په نوم ته مشهور ده نو هغه تقریبا یو ګرام درې 780 نه شروع 3000 پورې راځي او یو روسی تلام ګټو 14000 ده هغه 2500 راځي.
دا خبري مجله هم دومره وزن ریاست نوري له تاسو اجازه غواړم.